پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اور چې د کابل پولیسونو د انتخاباتو د کمیسیون مخ ته درول شوی خیمه او اعتراض کوونکي لری کړی دي. په ننګرهار کې د 14 پاره رپورټونه خبريږي. په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدل شي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریتر هر څه مخکې پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
ریپورټونه وایي په ننګرهار کې په ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د انتخاباتو دفتر ته نږدې 14 شوې ده. د کابل پولیسو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته د تحسن 12 سترې د خیمې نن ټولې کړې. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. بشپړ خبرونه واوري. د جلال آباد ښار کې نن سهار د انتخاباتو دفتر ته نږدې 14 شوې ده. چارواکو 14 پکې تلفات تایید کړي دي، خو په دې اړه لا نور جزئیات نه دي را رسیدلي. زموږ په دې خبرونه او نورو خبرونو کې به په اړه جزئیات خبرو شي. د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته د تحسن 12 درېدلې خیمې نن ټولې کړې. د کابل امنیه قومندانۍ داوود امین ازادي رډیو ته وویل چې لومړی له اعتراض کوونکو سره یې خبرې وکړې او بیا لاس په کار شول. د امنیه قومندان په وینا د دې هڅو په ترڅ کې درې پولیس د اعتراض کوونکو د کاڼو او لرګیو په ګزارونو برسېرن ټپیان شوي. د تحسن د خیمې یو شمېر هغه کسانو درول وي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوی نمونه د ولسي جرګې د انتخاباتو لیست څخه ایستلې وو. ایتالیا خبرداري ورکړې چې د اروپایي ټولنې بودیجه به خطر کړي که چیرته نور هیوادونه د هغه کډوالو مسولیت ونه مني چې د سیسلی ټاپو بندر ته رسیدلي. د اروپایي ټولنې د هیوادو استازي پرون په بروکسل کې ونه توانېدل چې ایتالیا ته د رسیدلو یو نیم سل کډوالو د مسولیت اخیستلو پر سر موافقې ته ورسیږي. د ایتالیا د صدراعظم مرستیال لویجی د مایو تر غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل که نور په دغه ستونزه کې چې موږ ورسره مخامخ یو مسولیت ونه مني، موږ به د اروپایي ټولنې بودیجه قطع کړو. دا کډوال د اګست 6 را په دې خوا ایتالیا ته رسیدلي. له 2014 کال را په دې خوا تر شپږ نیم لکه ډېر کډوال له افریقا او منځني ختیځه د مدیترانې له لارې ایتالیا ته تللي او د روم نوي حکومت ویلي چې د دې لپاره انتخاب شوي دي چې د دې طوفان مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو غوښتي چې راتلونکي اونۍ د شمالي کوریا ته سفر نه کوي. ډونالډ ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې یو پینګ یانګ نه دی هڅولی. ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12 په سنګاپور کې سره کتلي وو. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلي ټرمپ ویلي وو چې د پینګ یانګ د اټومي پروګرام لانجه یې تر ډېره بریده حل کړې او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې تر 200 میلیونو ډالرو زیاته مرسته چې په لویدیځه غاړه او د غزې په ترانګه کې د پروژو لپاره و نورو پروګرامونو ته ځانګړې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د مرستې وار زول شوې چې د امریکا له ملي ګټو سره سمې لګول کېږي کنه، او تر دې ارزونې وروسته پرېکړه وشوه چې دا څه باندې 200 میلیونه ډالر به په نورو ځایونو کې مصرف شي. د فلسطینیانو یو استازي ویل چې دا پریکړه د سولې پر ضد ده او د ملګرو ملتونو لخوا خبرداری ورکړل شوی چې د دې مرستو له راګرځولو سره به په غزه کې ژوند سخت شي، او په غزه کې چې اسرائیل او مصر له لوري محاصره دي او غواړي چې هلته د حماس سختریزې ډلې واک پای ته ورسیږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د اروپایي ټولنې پر دې پریکړې انتقاد کړی چې 13 میلیونه یورو مرسته له تهران سره کوي. هوک پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل دا مرسته په ناسم وخت کې ناسم پیغام لیږدي. نوموړي زیاته کړه چې له ایران سره بهرنۍ مرستې د ایران د رژیم د پیاوړي کېدو سبب کیږي. اروپایي ټولنې ویلي چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره له دغه هیواد سره 13 میلیونه یورو مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روانه میاشت پر ایران یو شمېر بندیزونه ولګول. او د هسپانیي حکومت پریکړه وکړه چې د پخواني دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو هډوکي د هغه له قبر وباسي او بل ځای ته یې ولیږدي. د پریکړې په اساس د فرانکو پر قبر جوړه شوې یادګاري ودانۍ به د هسپانیي د کورنۍ جګړې او د فرانکو د ظالم رژیم د قربانیانو په نوم شي. په هسپانیا کې کورنۍ جګړه له 1906 نه تر 1909 میلادي کال پورې وه. د فرانکو واکمني په 1915 میلادي کال کې د هغه له مړینې سره پای ته ورسېده.
تاسو زمون غغل ازادي راډيو اورئ. په جلال آباد ښار کې نن 14 ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اورئ چې د کابل پولیسو نن د انتخاباتو د کمیسیون مخ ته درول شوې د تحسن خیمې لري کړې دي.
کلاشینکوف، توپیکاف، موترهای زره بسیار مقاومت کردند، فعالیت کردند. تمام ما پلیس قهرمان کابل، گاردیزون کابل.
د افغانستان په اړه د مسکو د سولې په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د نه ګډون پر موضوع هم په همدې خبرونه کې مطلب اوریدل شوی. د کندوز د ولایتي شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې دا ولسوالۍ ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده. په کندهار ښار کې بیا د څښلو د پاکو اوبو د کموالي ستونزه لویږي.
دغه مشکل د اوبو سره بیخي ډېر لرو موږ نو د حکومت سمدا ایله ده چې برمی مستفاله کې
د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوریدلی شئ. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، په جلال آباد ښار کې نن 14 شوې ده او ویل کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. همدا شېبه زمونږ همکار اکرام الله اکرام د جلال آباد له ښار څخه د تلیفون په لیکه را سره دی. اکرام، خبرونه ته په خیر راغلی. که دا وایي چې 14 چیرته شوې ده او تلفات یې څومره دي؟
ډیره زیاته مننه مراد صاحب، تاسو سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، دا پیښه د جلال آباد ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ودانۍ ته څیرمه رامنځته شوې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې پیښه څو شېبې مخکې رامنځته شوې ده، چې له امله یې تر دې دمه د لومړنیو معلوماتو په اساس باندې 2 تنه وژل شوي او 4 تنه ټپیان حوزوي روغتون ته وړل شوي دي، چې د یو ټپي حالت پکې نازک ښودل شوی دی. تر دې دمه دوی په وینا باندې چې د پیښې نویت لا نه دی په ډاګه شوی چې دا انتحاري حمله وه که نه. وړاندې په دغه سیمه کې دا بم ځای په ځای شوی و، خو د دوی د معلوماتو له مخې چې پیښه څیړي او د مرجوبلې د فیس او کرش میرا او د 14 پیښې نویت به وروسته له رسنیو سره شریکي. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت هم لا چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د ننګرهار امنیتي حالت نسبتا د اندېښنې وړ و، چې په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د یوې ځانګړې قطعې په راتګ او د دې ښار امنیتي وضعیت امنیت ملي اردو ته د سپارلو له امله دې ښار کې نسبي امنیت ټینګ شوی و. له هغې نه راوروسته په دې تېرو څو اونیو کې دا لومړنۍ 14 ده چې وار بیا رامنځته کېږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زمونږ همکار اکرام الله اکرام و چې په جلال آباد ښار کې د نننۍ 14 په اړه جزئیات در سره شریکول. د ننګرهار د ولایت په وینا په نننۍ 14 کې چې په 15 ناحیه کې شوي او د انتخاباتو دفتر مخته شوې ده، لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا 14 ځانوژونکي بریدو او که د بم په واسطه شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو په روانو خبرونو کې در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل امنیت قومندانې وایي د انتخاباتو مرکزی دفتر له مخې د اعتراض کوونکو خیمې لرې کړې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دروازې د کارکوونکو پر مخ خلاصې دي. داود امین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له لست نه یو شمېر لرې شو نوماندانو پلویانو یې پولیس ته بد رد وویل او له دوی سره یې د خیمو د لرې کولو پر مهال مقاومت وکړ. بلخوا یو شمېر سیاسي ګوندونه د حکومت دغه کړنه غندي او دا د خلکو په حق زیاته بولي. واصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی، په دې اړه جزئیات راټول کړي.
من مراد صاحب تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د کابل امنیه قومندان داود امین نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه وکړه چې د اعتراض کوونکو د مشانو سره او په ځانګړې توګه هغه نوماندان چې د انتخاباتو له لیست څخه حذف شوي دي هغوی سره سلام مشورې وکړي او په یو سوله ییز ډول باندې دغه خیمې د انتخاباتو د مرکزي دفتر مخې نه لری کړي او د کارکوونکو پر مخ د دغه کمیسیون دروازې خلاصې کړي. خو دوی ویل چې دوی کوم سلام مشورې ته سره ونه رسېدل نو بالاخره دوی اړ شول چې د زور له لارې دغه خیمې دوی لری کړي او هغه کسانو چې دلته خیمې وهلې وي هغه له دغه ځایه وباسي. یو شمېر کسان دوی ویل چې نیول شوي هم دي چې د دوی په خبره د پیسو په زور باندې هلته په خیمو کې کینول شوي وو. ښاغلی امین وویل چې یو شمېر کسانو سره په دغه خیمو کې درنې او سپکې وسلې هم وې چې د ده په خبره چې دوی د دوی سره اخو ډب هم شوی دی. د دغه خیمو د لرې کولو پر مهال درې پولیس ټپیان شوي دي خو د ډزو د تبادلې خبره په دې کې نه ده شوې. یوازې د لرګیو او تیګو د ګزارونو خبرې شوې دي چې دغه درې پولیس د ده په خبره پکې ټپیان شوي دي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي داود دغه خبرې واورو.
بالاخره همو حرکت نظامی و عسکری مطابق قانون و تظاهرات ما انجام دادیم. همو ابزار جنگی حتی سلاح‌های کلاشینکوف تا پیکا موترهای زره یا بسیار مقاومت کردن فعال کردن. تمام ما پلیس قهرمان کابل گارنیزون کابل با هماهنگی که داشتن با پلان منظمی که با پلیس کابل داشتن تانستن که یارا البته از ساحه دور بکنن خیمه را جمع آوری بکنیم.
بلې مراد صاحب هڅه مو وکړه د یو شمېر هغو کاندیدانو چې حذف شوي دي د ولسي جرګې د نوماندانو له لیست څخه هغوی سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. اما د ښاغلي مولوي ترخیل یو نږدې کس موږ ته وویلې چې ښاغلي ترخیل خپلو پلویانو ته ویلي دي چې دوی باید له حوصلې څخه کار واخلي تر څو نور کړکیچ زیات نه شي په دې برخه کې. بلخوا مو د حزب اسلامي د اجرایه شورا لغړی نادر افغان سره په دې تړاو خبرې وکړې او هغه نو مو پوښتل چې د حکومت دغه کړنه دوی څنګه ارزوي د دوی نظر په دې تړاو څه دی. نو هغه وویل چې دا حکومت یو غیر قانوني کار کړی ځکه مدني اعتراضونه د خلکو حق دی او په زمین کې هغه ضرب الاجل چې د سیاسي احزاب لخوا ټاکل شوی و دوی ویل چې دوی په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه اپیل کړي دي او په هیڅ صورت دوی ته دا ډول انتخابات د منلو نه دي او دوی با پرینک دي چې دغه سي انتخابات تر سره شي او سیاسي ګوندونه به هم په یو خلو دي او نه غوړي چې پرته له ضمانت او تضمین نه چې د شفافیت په برخه کې ورکړ شي دغه انتخابات تر سره شي. په دې برخه کې بعد ښاغلی نادر افغان خبري وورو.
نن د شي په نظر کې وشه په مرکز او ټول ولایتو کې به پراخ مظاهره تر سره کیږي د احزاب الخوان چې د نن په یو له ولایتو کې هم دغه سلسله روانه ده. مظاهره د کمیشن او دولتي ودانۍ مشته دوام لري. کامل القطا هغه انتخابات نه منو شي شفافیت تضمین نشي هغه انتخابات نه منو شي تخلف ډک وي.
بله ښاغلی نادر افغان وویل چې د سیاسي عذاب یو کمیسون بیرنې ناسته هم کړې ده په کابل کې د مرکزی دفتر لمخې نه د خیمو د لرې کولو وروسته او دوی ویل چې په دې اړه به دوی پریکړه کوي او خپل دریز به وروسته دوی له رسنیو سره مراسم شریکوي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. واصل وسالو چې د کابل د پولیسو لخوا نن په کابل ښار کې د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مخنه د خیمو د لرکولو او د هغو کسانو د اعتراض د پېترسولو لپاره د اقداماتو په باب معلومات در سره شریکول چې د انتخاباتو له ورستي لیست څخه لر شوي وو د اعتراض په توګه د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر دروازې تړلې او مخ ته تحسن کړو. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د څار یو شمېر بنسټونه وایي رامنځته شوي انتخاباتي کړکیچ د زور للارې باید حل نشي او مذاکرات او خبرې مهم دي. محمد واصل وسال د فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو لخوا په زور د انتخاباتو د مرکزی دفتر له مخې د اعتراض کوونکو خیمې لرې کول څومره قانوني عمل دی؟
دا چې کمیسیون دروازه خلاصه او دوی ته د کار فرصت بیرته جوړیږي. طبیعتا چې د ټاکنو بهیر لپاره یو مثبت قدم ده، ولې له دې امله چې د معترضینو خیمې په زور باندې او د قهري قوې په کارولو سره ټولیږي، دا واقعا د اندېښنې ځای ده. د ټاکنو بهیر یو مدني پروسه ده او په دې کې څوک ضرر ویني یا معترض کیږي یا بالاخره له پروسې کې ناکامه کیږي یا لس نه حذف کیږي، له هغو سره هغه کوم چلند چې ایجابوي باید په ډېر قانوني په ډېر مدني او پرانستې فضا کې باید هغه ترسره شي. موږ ګله او هغه شکایت له کمیسیون څخه ده چې نه باید هغوی دغسې وضعیت زمینه مساعده کړې وای چې هغه کاندیدان چې د دوی د پرېکړو په اساس باندې حذف شوي دي، اول هغوی راشي چې د دوی په پرېکړو باندې قانع ونه اوسېږي او دلیل دا مطرح کړي چې د موږ لپاره وضاحت نه ده راکړل شوی چې په کوم تور یا په کومه پلمه باندې موږ لس نه وتلي یو، او دوم بعضې ته یې فرصت نه وي ورکړل شوی چې هغه خپل سپیناوی وکړي. نو په پایله کې چې داسې حکومت قهریه قوه په دې کې کاروي، دا واقعا د انتخاباتو د پروسې لپاره یو بد پیغام لري. هغه دا چې یعنی که څوک هغه پایله نه مني یا اعتراض لري، نو په پایله کې به له هغوی سره دغسې چلند کېږي.
دا چې د یو شمېر حذف شوو کاندیدانو پلویانو انتخاباتي کمیسیونونو دروازو تر شا دوی خیمې ولي او دغه کمیسیون کارونه یې ځنډولي دي، دروازې یې بندې کړې دي، دا څومره پر ځای کار دی؟ آیا دا د یو ملي بهیر په وړاندې ستونزې نه زېږوي؟
د ده واقعا دا د دې طرفدار باید ونه اوسي چې کاندیدان راشي لویې لارې بندې کړي یا هغوی راشي د کمیسیونونو لارې بندې کړي او د هغوی هغه پروسه دغه کار او هغه عملیاتي اړخ ټول فرج کړي، دا هم معقول کار نه ده. ولې ټول نه مهمه دا ده چې څوک چې پرېکړه کوي او په هغې کې د هغې پرېکړه په اساس باندې یو څوک ضرر ویني، نو د ده د وضعیت د دفع کولو په خاطر باید موږ په ډېر ښه تدبیر سره کار وکړو. شفافیت اولنی بحث ده چې هغه باید په ټولو معنا باندې رعایت شي. دوم، څوک چې د اصل متضرر کېږي د هغوی حقوقو ته باید درناوی وشي. په کړنلاره کې هغه کوم حقونه چې معترضینو هغه څوک چې اعتراض پرې کېږي یا شکایت پرې کېږي هغه باید مراعات شي. موږ باید له ډېرې خودخواهۍ او له غرور او له کبر نه باید کار واخلو، ځکه چې د افغانستان وضعیت ټول ته د پام وړ ده. موږ باید هغه درک کړو چې په کوم حالت کې یو، که په هر کاندید سره و هر معترض سره موږ حکومت دخیل کړو، ښکېل کړو او وضعیت دې ته ورسېږي چې بیا راشي هر څوک د دې ګواښونه وکړي چې موږ دفتر تړو یا سړکونه بندو، او حکومت د دې پر ځای چې هغه لاړ شي خپل نورو چارو ته پاملرنه کړي، د خلکو امنیت تامین کړي، بیا راشي هغه تمام را د ټاکنو بهیر کې د هر کاندید شا پسې دسمه اوسېږي، د چا خیمه به ټولوي، د چا سره به له زورو کار اخلي.
رشید صاحب، بل پوښتنه دا کوم چې بالاخره دغه کړکیچ چې رامنځته شوی دی اوس د یو شمېر نومندانو او د انتخاباتو کمیسیون او د حکومت ترمنځ، د دغه مسؤلیت تر ډېره چا ته راجع کیږي؟
دا چې د 15 نفر هستی د پرېکړې شکایت کمیسیون خوانه شوی ده، سره دې چې موږ د هغوی قانوني واکونو ته درناوی کوو او هغوی قانونا د دې واکدار بولو چې داسې پرېکړې ترسره کړي د اسنادو د مدارک په اساس. ولې په عین حال کې هغوی ټولنې ته، کاندیدانو ته، پروسې ته ځوابګوی بولو، نه باید له متخصصي او مسلکي چلند څخه موږ پښې لرې وباسو او له زور نه کار واخلو. فقط موږ ټینګار په دې کوو چې هر اداره باید له خپل کړنو څخه ځوابګوی واوسېږي او کوم پرېکړې ترسره کړي د قانون په چوکاټ کې. په عین حال کې د هغې پرېکړې څخه باید دفاع وکړي په ډېره ښه توګه، په شفافه توګه، نه دا چې دفترونه پرېښودل شي د چارواکو له خوا نه او پټ پټ خون صاحب بغوی له مطبوعات سره مرکه کوي.
د انتخاباتو نه د څار د بنسټ د ادارې مشر یوسف رشیدو چې وایي حکومت باید د کاندیدانو د اعتراضونو پر وړاندې له زوره کار وانخلي. د جلال آباد د حملې په اړه تازه راپورونه دادي چې ویل کېږي د انتخاباتو د کمیسیون مخته په جلال آباد ښار کې 14 د ولسي جرګې د لست څخه د نوماندان لست څخه د وستل شوي جاوید زمان د پلویانو په منځ کې شوې ده او دا یو ځان وژونکې حمله وه چې شاوخوا 11:30 بجې تر غرمې مخکې شوې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ناجیه صاحبه د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند د کرنې ریاست په دغه ولایت کې 1500 د میوو باغونه جوړوي. د دغه ریاست د پلان او پروګرامونو د برخي همغږي کوونکی سید رفیع الله قلم نن ازادي رادیو ته ویل د محل اتزر نیالګي دغه باغونو ته په پام کې نیول شوې. نوموړی ویل دغه نیالګي چې د دغه ولایت د کرنیزو چارو د ټولنې له لوري اخیستل شوي په باغ لرونکو به وویشل شي. د هلمند د کرنې ریاست وایي تیر کال هم ورته پروګرامونه پلي شوي چې ښې پایلې یې درلودې. د دوی په وینا دا ډول پروګرامونه د باغ لرونکو د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د دغه ولایت د عوایدو په لوړولو کې هم مرسته کوي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د خصوصي سکتور او اړوندو حکومتي ادارو ترمنځ یوه ګډه ناسته ترسره شوه. د دغې خونې د صادراتو د برخې مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف جوړه شوې وه. نوموړي وویل یاد پروګرام د جی آی زیډ یا د آلمان د پراختیا ادارې په مالي مرسته جوړ شوی و. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو به یوه بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1530 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 55 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 40 پوله او سر پاکستانی کلداري 592 افغانۍ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم یوه نړیواله مسئله، د امریکا ولسمشر وایي د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتي چې شمالي کوریا ته سفر لغوه کړي. دا موضوع ما همکار اسمت ساروان تعقیب کړی ده او اوس راسره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، که لومړی اوریدونکو ته وایست چې ولسمشر ټرمپ ولې دا پریکړه وکړه؟
مراد صاحب، ولسمشر ټرمپ په خپله ویلي چې د بهرنیو چارو له وزیر څخه یې په دې خاطر غوښتي چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته لاړ نه شي، چې د ده په وینا د کوریا د ټاپو وزمې په اتومي بېوسلې کېدا کې پرمختګ نه دی شوی. یعنی اصلا دوی دا دلیل وړاندې کړی دی. ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه کې پر چین هم انتقاد کړی چې د شمالي کوریا د اتومي بېوسلې کېدو په برخه کې د دې هېواد په تشویقولو کې مرسته نه ده کړې.
جنوبي کوریا چې په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه لا زیات اندېښنه لري، د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې په اړه څه وایي؟
هو، جنوبي کوریا نظر په دې اړه څرګند کړی دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ټرمپ پر پریکړې خواشینی څرګنده کړې، خو په عین حال کې ویلي چې مهمه دا ده چې متحدان د اتمي بېوسلې کېدو په برخه کې پرمختګ ته پام ولري.
که ټرمپ دا پریکړه نه وای کړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کله شمالي کوریا ته سفر درلود؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې راتلونکې اونۍ، چې منظور یې له راتلونکې دوشنبه وروسته وخت دی، ځکه چې په امریکا کې نوې اونۍ له دوشنبې څخه پیلېږي، ویلي و چې له دوشنبه وروسته به شمالي کوریا ته ځي، څو د شمالي کوریا د اتومي بېوسلې کېدو بل پړاو نهایي کړي او هغه په بشپړ ډول تایید کړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو، له اسمت ساروان نه مو ورېدل چې د امریکا ولسمشر وایي د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر غوښتي دي چې شمالي کوریا ته سفر لغوه کړي. ښاغلی ټرمپ ویلي دا د دې لپاره لغوه کوي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د منځوړلو په برخه کې کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. د کندوز د ولایتي شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې د دې ولسوالۍ ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده، خو سیمه ییز چارواکي د تصفیه کېدو په برخه کې پاتې راغلي دي. په اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې رپورټ لري.
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کندوز د ولایتي شورا او د دغه ولایت د قلیزال ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې د نوموړي ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده، خو حکومت لا تر اوسه پورې د قلیزال ولسوالۍ د بشپړ پاکېدو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. د کندز د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سادات ازادي راډیو ته وویل
یک قریه به دستي دولت نیست، بجز از دې چار قریه کې تر اخیر قلیزال است در جغرافیه در
اوس مخال د قلیزال ولسوالۍ یوازې د اختیپی، کلختیپی، بغریکول، بغچی او خشتیپی سیمې د دولت تر واک لاندې دي او پاتې ټولې سیمې د طالبانو تر ادارې لاندې دي. خو دولت د دغې ولسوالۍ د بشپړ پاکېدو په برخه کې پاتې راغلی دی، ځکه له درې کالو راهیسې له موږ سره د قلیزال ولسوالۍ د تصفیه کولو په برخه کې ژمنې کېږي خو په عمل کې سرک هم نه لیدل کېږي. دغه راز د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم وایي چې دوی تل د خلکو اندېښنې او غوښتنې د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره شریکې کړې دي، خو لا تر اوسه پورې د قلیزال ولسوالۍ وضعیت ته توجه نه ده شوې.
ما چندین بار د جلسات به مقام محترم ولایت او قمندان صاحب امنیت، رئیس امنیت جلسات
په وار وار د کندز د قلیزال ولسوالۍ امنیتي ستونزې د دې ولایت له سیمه ییزو او امنیتي چارواکو سره شریکې کړې دي، خو لا تر اوسه پورې د دغې ولسوالۍ امنیتي وضعیت په جدي توګه رسیدنه نه ده شوې. له دې سره سم هغه شمیر کورنۍ چې د جګړو او ناامنیو له کبله له قلیزال ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته راکډه شوي دي، دوی هم پر حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ دې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د کندز د قلیزال ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو حیات الله او محمد عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کیږي، موږ په ښار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بیرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بیرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اسو دلته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو، سوي خورو او کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ، که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي.
خو بیا د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د دوی په امنیتي پلان کې شامله ده او ډېر ژر به د قلیزال ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي.
په کندهار کې د اوبو کمښت خلک اندېښمن کړي دي. د کندهار د مرکزي سیمو اوسیدونکي چې اوبو رسولو ریاست ورته پر وخت اوبه نه رسوي وایي چې څاګانې وچې شوي او اوس د څښاک لپاره پاکې اوبه په پیسو اخلي. په دې اړه محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
کندهار چې د افغانستان د لویو ښارونو له ډلې څخه دی، د یوې نارسمي سروې په اساس په سلو کې یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د سږنۍ وچکالۍ له امله په کندهار ښار کې د څښاک د پاکو اوبو څاګانه او برمې وچې شوي چې د کندهار شاریانی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالتواب حبیب الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د نل د اوبو غیر عادلانه ویش اړ کړي چې د څښاک د اوبو لپاره 2 کیلومتره واټن وهي.
اوبه یاد یو نیم سل یو سل اویا متره ته ورسېدل په لولې کې دغه مشکل د اوبو سه بیخي ډېر لرو. موږ نو د حکومت سمدا ایله ده چې یا یو برمې مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ راغلی دی، پیپ راغلی دی پر دا سړک چیر سوی دی، اما دا کورو ته نه دی ورکول سوی چې دا کورو ته اوبه ورکړي. دا پیپ سر
وچ دي، مشکل دغه نه ډېر دی. چانکران هم را روان دي، خیرات چې بله هغه هم دغه خلکو ته ورکول کېږي. دغه خلکو په کورو کې ایږي دي، هغه ګلان په اوبه وي. موږ د څنګه اوبه نه لرو.
حکومت هم دغه غوښتنه کوي چې موږ اوبه راکړي. موږ ته نه لونه راولي دلته پر دغه شلو پرو باندې دوه انچه پیپ راکړي دي. هغه یو پورت اوبه نه ورځي که واروم سي هغه بیخي تاثیر کې هیڅ کار نه سي جخصله.
بلخوا د کندهار د اوبو رسول رئیس انجینر محمد نادر کاکړ وایي د اوبو د اوسنیو سرچینو څخه ناوړه استفاده په کندهار کې د اوبو ساتنه کښته کړې ده او که خلک په خپل مخنیوي ونه کړي ممکن د کلونو په تیریدو سره کندهار د اوبو له سختې قحطۍ سره مخ شي. نوموړي وایي پلان لري چې په کندهار کې 5000 کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه توزیع کړي.
نوی پلانونه دا دي په روان مالي کال کې انشاءالله وتوانېدلو، ځکه د وزارت مالي موافقه هم اخیستې ده. موږ لویه غټه پروژه لرو د کندهار ښار شمال ساحه کې 12 ناحیه کې د لوی ولیه د لوی ولیه د حکیم صاحب اډې ساحو ته 4500 کورنۍ لپاره دي. 4 کورنۍ موږ 10 نفره ډیزاین سوې ده، په سروې کې مو نیولې ده او هر نفر لپاره په 24 ساعت کې 15 لیټر اوبه موږ ورته شبکه ډیزاین سوې ده.
وروستیو څېړنو ښوولې چې وچکالي د ځنګلونو او شنو سیمو له منځه وړل او د اوبو زیات مصرف کولای سي چې په اوږدمهال کې د شدیدې ګرمۍ تر څنګ د اوبو سرچینې هم کمې کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له عصمت ساروان څخه اورو چې ناسا د مځکې کورې ته نږدې د یوې ډبرې د تېرېدو په اړه معلومات خپاره کړي دي.
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره وایي دا اونۍ د مځکې له څنګه یوه تیږه چې اندازه د مصر د یوه احرام یا یوې لویې ودانۍ همره ده تیریږي. د ناسا په وینا دا تیژه به 3 میلیون مایل لرې د مځکې له څنګه تیره شي. اټکل کیږي چې دا تیژه به د اګست په 9 چې د سنبولې له 10 سره برابره ده د مځکې په 3 میلیون مایلې کې تیره شي. د دې واټن اندازه له دې ولګوي چې د مځکې او سپوږمۍ د فاصلې 10 برابره ده. د دې تیژې سرعت به په ساعت کې څه باندې 2400 کیلومتره وي. ناسا ویلي چې د دې تیژې اندازه له 70 تر 160 مترو ته رسیږي. د مصر یو احرام 109 متره دی.
تاسو زموږ